سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر راتلو بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه او خبرونه پېل کړو د ژغورن نړیوالې کمیټې علم ګروم له ټولو وغوښتي څو طالبان د چمتو کړي چې په نړیوالو موضوع کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وزل بیا لیکلي چې په افغانستان کې د حقوق خلکو وضعیت چې بیرنی او بشري مرستو اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی اخو د ملګروم له ټولو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او قسم دستي اقدامونه شي ناورین بجول شي طالبان نجونې له پانتونیز د کلو راګرځولې او خوانځي او خزي په کورنۍ او بهرنۍ موضوع کې له کار کولو منی کړی دي لس کورنۍ رسنۍ په هغه ورځ پاڼو خبری بنسټونه وای پاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه بند کړي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مسعود ظریف کریمی ازادي لري ته وویل چې 8 صبح کابل اطلاعات روز رحیم مدنیت او احمد چی نیوز ورسپاڼې افغان افق پیشگاه او رها خبری ژانسونه او نیمرخ ورپاڼې د دې لس رسنیو د ډلې څخه دي د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پرېکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي د پاکستان پوځ د کوي چې ولس جنگیری د وزیرستان په قبایلی سیمه وانه کې افغانستان په تلسیم په لړ عملیاتو کې وژلې دي دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنگیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه د پاکستان پوځ پرونه وخت په بیان کې وویل چې په وژل شوو کسانو کې د جنگیالیو یو کمانډان او دوه انتحاری بم خودون کې هم شامل دي د پاکستان د پوز یو لړ پوری چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال اړې ته ویلي شو دغه ټول جنگیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی غړي وو تر اوسه ٹی ٹی پی د پاکستان پوز د دې ادا پړه سندي ویلي هغه 15 سورانی خزو چې تهران ته نږدې په کوچوي زندان کې بنديان دي په خپل بند او د دوی ته په صحیح لحاظ پر پیغورې د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی په دغه خزو کې 22 کلن ارمیتا باسي هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې په 10مه په کریچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوی وه ایران کې د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شوې ده چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو لخوا د پولیسو په توقیف کې ساوره کړه او د ترکیې عالي محکمې پرون پنجشنبه دغه هیواد ته د یو کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورت جګړه مالو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه دا حکم داسې وخت صادرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي شو د خلکو ډیموکرات ګوند ته چې په ترکیې کې درې لوی ګونده لګښتونه ورکوي تاسو دا زده رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو د شورنې نړیواله کمیټه وایي لمنګر ملتونو یو وخت کې په طالبان دي چې موږ ته د دولتي مؤسسو کې افغان خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي دا چې ملګری ملتونه به وتوانېږي چې طالبان راضي کړي تر څو خپله دغه پرېکړه بېرته وکړي او کنه په راپور مرکه کې به درته ولرو په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوې ازادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبرې ژانسونو لس شریک کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي چې دا رسنۍ کومې وي دي وړاندې خبرونه کې په راپور کې درته ووایو د دې تر څنګ په تیرو 14 میاشتو کې پر افغانو ښځو د بندیزونو د لګولو سلسلې ته موږ په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده چې وړاندې خبرونه کې به دغه تفصیلي راپور هم ولرو د اوکراین مسایل ته به هم کم شو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه د ژغورن نړیواله کمیټې لملګر ملتونو غوښتي څو طالبان دي چې موږ ټوکړي په دولتي موسو کې افغان خزینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي دي کمیټې پرون بیا اعلامیه کې وزل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیرنی بشري مرستې ته اړتیا لري له خطر سره مخ دي اخو د ملګر ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او قسم دستي اقدامونه شي ناورین بجول شي طالبان انجونی له پانتونیز د کړو او خزي په کورنۍ او بهرنۍ موسو کې له کولو راکرسولې دي تفصیل به د امید سره مل په دې راپور کې وره
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي، همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نادولتي مؤسسو کې د ښځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای. د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي، اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولي خبرداری ورکړی چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د ښځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې عمله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامدار اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولی په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې موارد دل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي او څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د بندیزونه لګولې دي چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالت څخه تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفې سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلید.
خکر خبره وځي خبره ده چې دا نه یوازې د افریقا نه بلکې ډېر افریقا د خزو باندې کړی ده. د افغان خزو، افغان میرمنو خزو انجنونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومتونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دی راغلی په هیڅ یو شریعت دین کې. او د آخري د طالبانو د افریقا ډیره غمنه پکاو ځکه ډیره زمونږ خزا په موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله غوړل خپل ماشومان لپاره. کدا مونږ د اقتصادي د لحاظ هم وګورو ډیره په اغیزه کوي ځکه ډیره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، اما یو موري ده او که مشر خوري ده چې د کور سرپرستی په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان د پریکړه ډیره چکه غلطه وای ماشه دی دوی یوازې د پریکړه نه بلکې ټولی بندیزونه حکومت شي دوی کړی ده غلطه او یو یم سم نه و چې موږ پرې خوشاله سو او یم ملت پرې خوشاله سي.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي ستاسو په نظر ستاسو اخستنه څه شاید دغه سي پریکړه نه
یو که زموږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او دا ازداکړه دي نه دي چې دوی اګهی دي نه دي خبر نه دي چې علم سونه ارزخ لري. د په علم د واسمو کولی څو خپل ځانو پیژنو خدای او پیژنې خپل ملت خلق جا اجتماع ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو خپل ایوا ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سم نه دي اګهی دي نه دي چې دوی د علم دي د روده ک دوی اګهی دي روز ما نظر داسې حکومت نه کول او د طالبانو یو زما په نظر د طالبان یو ډول نه ده سوال دي دا خو معلومه نه ده مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده که یو ډول وو نو په یو پریکړه ټول موافق وو مګر نه که یې مې وای چې د مکتب دروازې خلاصې بل نه مې وای چې نه مې خلاصوي او یې وای چې د زده کړو د انجنونو لپاره د خزو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان شته داسې پری غلطه پری کې کوي د خلکو باندې خپل ملت باندې.
اغلی صفی وست کول پکار دی
زما په نظر که دوی غواړي واقعا چې خلک له خدمت وکړي خپل هیواد خپل ملت لپاره ما ته دا غلط پری کې د غلط حکومت زبرزه خاصکی او تی نظر وکړي زکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص وو دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال وو هم داسې پات سو روز ته پنتون هم داسې وو چې پنتون هم سره رسانی پوری دا هم داسې بند او موسسات او نور هم داسې هر شي چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پوری دا هم رسانی تر کله پوری تاسو اول دا وای چې هم رسانی چی شي دا چی شي ته مونږ هم رسانی وایلی سو چې تاسو دا خبرې کوي او بل ک دوی غواړي واقعا چې ملت خوشاله وسی ک غواړي مونږ دوی ومنو نو پریدی خلک ژوند وکړي پریدی خلک خپل درس ورسی زده کړه وکړي کار ته ولرسی خپل ژوند سم مختوي سي داسې بندزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي ان چوکات کې داسې بندزونه حکومتونه نشي چې دوی صادر کوي د
د خزو د حقونو فعال شایست صفای و چې خاطر پر دې سری د خزو د کار بندیز په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه لازادې سره د هغو لس رسنیو خبري جنسون له شریک کړي د شو طالبان حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ازادي رادیو د هغولس رسنیو نوم لړ پیدا کړی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای دغه لیست یو کاپی ازادي رادیو تاسوولي په دې لیست کې هغولس رسنیو خبري اژانسونه مشخص شوي چې طالبان د جوازونو فعالیت په اړه پریکړه کوي. په دغه لیست کې هشت صوب صبح کابل ورسپانه اطلاعات روز اماج نیوز افغان خبري اژانس رها خبري اژانس افق خبري اژانس نیمروخ سایت راه مدنیت ورسپانه او پیشکو خبری اژانس شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانای مسؤل ظریف کریمی دي لیست او دا چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه به په دې اړه څه وکړي ازادي رادیو ته وویل.
نادهای حامی رسانه ها مسئولیت
د رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو د دفاع او په دې محکمه کې د دفاعي د جوړولو مسئولیت په غاړه لري او تصمیم هم په دې دی چې موږ وشو کولای د قانوني لارو د رسنیو د دفاع لپاره یو مشروع او قانوني دفاعي جوړه اوړاندې کړو.
دفاعي ترتیب کړم و خواسته مشروع قانوني خود در پیشگاه محکمه تقدیم کړم.
د ښاغلی کریمی په خبره درسنیو ملاتړ بنسټونه هڅه کوي ترڅو عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلی و د هغو لس رسنیو خبري اژانسونو په اړه ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. د دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلی و دغه محکمه به د پنځشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 15 نیټه وشي خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه ځنډول شوی. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلی چې د رسنیو د مدافع وکیل په نشټون کې دغه محکمه د څو ورځو لپاره وځنډول شو.
قرار بود محکمه ابتدایی کابل در غیاب تعدادی از
ټاکل شوی و د کابل ابتدایی محکمه د یو شمېر رسنیو د مسؤلانو او مدافع وکیل په غیاب کې پریکړه وکړي چې دغه مسالې د رسنیو یو شمېر مسؤلان اندېښمن کړي وو. زموږ حضور چې د رسنیو په استازیتوب په قضایي جلسو کې د دې لامل شو چې موږ به د رسنیو د دفاع لپاره یو دفاعي چمتو کوو.
با ارائه دفاعیه از حق رسانه ها دفاع کنند.
لکه نه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول په نور برخو کې د محدودیتونو ترڅنګ په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولې دي. طالبانو په خزینه او خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د محدودیتونو ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسي هم ستونزمن کړی. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې یو شمېر چاپي غږیزي او انزوريزي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ وتړل شوې او ډیری خبريالانو او د رسنیو کارکونکو افغانستان پرې خوت. سره لدی چې د طالبانو حکومت دغه ټولو چارو لامل د بهرنیانو وتل په ګوته کوي خو د رسنۍ یو شمېر ملاتړ بنسټونه بیا په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د شپږ دېرش ساعته اوربند پاړه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی استدلال کوي چې روسیه به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهترۍ لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکی پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دواړو لوریو د جګړې په ټوله کرښه کې د 14 ساعتونو لپاره اور بند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د ارتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې ارتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15 کرسمس لمانځي، خو د نړۍ ارتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت ارتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی و. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتې رسو باندې شپږ میاشتو کې طالبانو افغان انجونې او ښځې له کومو حقونو محرومې کړې دي. له زده کړو د انجونو او له کاره د ښځو راګرځول په غبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره مصر اقدامات کړي دي. دا د تورته پوښتنې په دې راپور کې ځواب شوې.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدی یا د یلدا شپې مخاموشه طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره دا ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي، خو ګڼې افغان محصلانې وایي تیره یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصل وای
په کومه شپه باندې چې دوی له مې خبره کا په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقه کې په یو ثانیه کې نه خاورې لاندې شوي او ټول ارزوګانې سمونګه د اوبو سره یو شي. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږه انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پرېښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبای د افغانستان لویدیس کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان وکړ.
ما دپاره خپله یوه سخته ورځ وه چې زه د خپلې مقدسې دندې نه وروسته د لسو یولسو کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه وه، یعنی مناسب آپشن نه و خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کوم لار هم پات نه و. اعتراض پر ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پهنتونې زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هېواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
Endlich die Menschen dort als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, das Mindeste.
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګه راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې په هغه باندې باور لري د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سوړ شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادې راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروښي چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکي سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ هم تدریس کېده. باید چې په هلکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ راټو بل دی حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور صدر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چیرته دی ته دی حجاب نه وي د دوی په خپل لهجه باندې مونږ ته د تعریف دی وکړي چې حجاب دوی څه ته وایي. مله د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل د کوم لور سره ګرځئ؟ خپل کوم مېرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناسته ستاسو لورګانې زی هلته په بل هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې ورونو سره، خپل ښځو سره، خپل بچو سره، خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونی هغه کلاسونه چې هغه کې د انجونو تعداد زیات وو هغه ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې پاره کې د انجونو تعداد کم وو هغه ته د الکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ په هنتون منظم روان وو. مونږ حجاب سره تلو او زموږ په هنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما ته هیله ده چې زمونږ داخلي زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې لمن زموږ
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هېوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په غبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نور بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سکال موږ شاوخوا 3 میلیون کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثر ماشومان ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو به برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نه دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو لپاره کار له بندې سره تقریبا ټول افغاني خزي په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د خزو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورزي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو وغوښتل شول چې بر خپل ځای دې د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیره په تیر نظام کې مدافع وکیله وه، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنې استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لیمی پونوم یوې افغان ژورنالیستي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنې خزینه ژورنالیستان اړ کړې چې دندو استعفا وکړي.
ډیری دغه سکسان وو چې د افغانستان استعدادونه او دوی خپل دند د دل لپاره لاسو ورکړل چې محدودیتونه وځول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دند ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
لکوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان خوځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمن او تیر کال هڅه وکړه چې په خارونو کې د خوځو ورزنې تګراتک او لکوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د خوځو عامه حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې به مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلې خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور سدي. ما طالبانو ته ډیر ویل چې پارک ننوتلو ته مو پریږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا دمخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د انجونو خوانځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا خوانځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د انجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، نو ورسره د شپږم ټولګي او انجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته خوانځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو انجونو ده چې خوانځي یې تړل شوی دی.
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره وم، څه لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره وړل کیږي.
له دې محدودیتونو سربېره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټن سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره دننه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر خوځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خوځو حذفول، د افغان خوځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسي بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکو په وړاندې دښمنی ګڼلیده.